السلام علیکم دا مشال ریډیو دا ځانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم اوریدونکو په دې غړې کې با تاسو د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه ووره تبصری او شننې هم دي. په روانه خبرونه کې باوري د پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت چارواکو تر مذاکرات وروسته ډسبندي شوې ده. خو شنن کې وایي
جګړې د مسلې حل نه دی. مسله شته، ایرلند مسله ده، د فلسطین مسله ده او د پاکستاني مسله ده. دواړو ملکونو کې دا د پاکستان غلطیانې دي، د افغانستان مسلې دي.
د پاکستان او افغانستان ولسونه له حکومتونو غواړي چې د تورخم په ګډون په پوله دی لارې پرانیسي.
روانې مقابل ته د شپږ ورځو شو چې گیټ بند لکه نور بارډر باندې جنگ ده او دلته تر اوسه په حالې چې نشته دا گیټ بند کړی ده. موږ ټول روان له ډېر مشکل سره مخامخ یو، لکه د اوبو مشکل یو.
او د پښتو ډرامو اداکار خالق داد امید په حق رسیدلی.
ګڼ اړخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته خبرونه کې به هم تاسو اوریدلی وی چې پاکستان او افغانستان کې طالبان حکومت په ډسبندې سلا شوې دي. په دې اړه د نورو معلوماتو راکول لپاره سره دا وخت زمو همکار او شنون کې طاهر خان په ټلیفون دی. طاهر خان صاحب، که اوریدونکو ته په دې اړه معلومات ورکړي، په دوحه کې چې کومه غونډه وشوه دا وروسته بیا د ډسبندې دا فیصله مخې ته راغله، نو که تفصیلات راته راکړي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته چې کوم د قطر د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبرو وروسته بیانیه خپره شوې ده او هغه پاکستان هم شریک کړی ده رسنیو سره، افغانستان کې د طالبان حکومت کړی ده. نو په هغه کې اورنۍ نقطه خدا ده چې د دواړو پاکستان او د طالبانو پلاوی په دوه مذاکراتو کې د جنگ بندې باندې اتفاق کړی دی. او بیا دویمه خبره شوې ده چې دواړه هیوادونو په دې باندې متفق دي چې د دغه امریکولو لپاره او تلپاتې اوربند لپاره، د امن لپاره، ثبات لپاره په یو میکانیزم باندې هم دی دواړو اتفاق کړی دی. او دریمه خبره پکې هم دا شوې ده چې خبرې به دوام وکړي او نورې غونډې به پام کې نیول شي. بیا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف بیا په خپل یو بیان کې دا ویلي چې راتلونکي غونډه به کیږي په استنبول کې د ترکیې، او دا په 25 د سپتمبر اکتوبر ده. او په دې کې به کم په قطر کې په ځینې بیان ویل نوی میکانیزم جوړول چې دغه اوربند هم عملي وي، او بیا په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو هغه چلند څنګه وي. نو په ترکیه کې به د خبرو بل پړاو کیږي. او خبره تیره شپه او شوې د قطر او د ترکیې په منځګړتون باندې، او وروسته بیا لکه نن سهار یو لحاظ سره ویلو شو چې دا بیانیه خپره شوه. نو اوبه کتلی شي بیا د افغانستان د طالبانو د حکومت کوم ویان دی، هغه مې خپله بیانیه خپره کړې ده. او هغه دا هم ویلي دي چې دوی به د هغو ډلو ملاتړونه کې پاکې کې کوم الفاظ لیکل شوي دي دغه په بیان کې چې هغه د پاکستان پر ضد دي. وروسته بیا وضاحت هم وکړ چې دا کوم جبه د کارولې ده، نو دا د دوی مخکې نه هم دا یو دریض دی. خو بهرحال اوربند او شو، او اوربند چې نو شوې د هغې نه وړاندې دلته شکونه پیدا شوي وو چې کله هغه 8 ګینټې هغه اوربند وو، بیا هغه وروسته افغانستان کې طالبانو چارواکو دا وو چې پاکستان بیا بریدونه کړي دي په پکتیکا کې، نو هغې سره هغه اوربند یو لحاظ سره مات شوی وو. خو اوس د قطر او د ترکیې په منځګړتوب باندې پاکستان او طالبان حکومت بیا په اوربند باندې اتفاق کړی دی، او نور خبرو لپاره هم چمتووالی نیسي.
سمه ده، ډیره مننه طاهر خان صاحب د معلوماتو راکولو. اوریدن کو مشال ریڈیو دا تاسو سم د همکار طاهر خان اوریدل چې د قطر په دوحا کې د پاکستان او د افغانستان د طالبانو حکومت د چارواکو تر مذاکرات وروسته ډسبندي شوی دا دواړه هیوادونه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په سمدستي اور بند سلا شوی دی. ټاکل شوی چې د اکتوبر پر 15مه بعد د ترکیه په استنبول کې یو وار بیا د پاکستان او افغانستان چارواکي ملاقات کوي. شنن کی وای چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدونو او وسلوالو د فعالیتونو معاملہ ډیره پیچلې ده او د تلپاتې امن او ثبات لپاره به په دې معاملاتو حل کولو کې ښایي چې ډیر وخت لګي. تفصیل په غلام غوث لري.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د اکتوبر په 19مه په خپل ایکس باندې لیکلي چې دواړه گاونډي هیوادونه به د یو بل د خاوري درناوی کوي. نوموړي زیاته کړي چې پاکستان کې به د افغانستان له خاوري د ترهګرۍ لړۍ سمدستي بند شي. خو د افغانستان د خاوري نه د ترهګرو فعالیتونو تنظیمولو په اړه د پاکستان دا داوا هغه تور دی چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي. خواجه محمد آصف په ایکس باندې دا هم لیکلی دی چې د دواړو هیوادونو پلاوی به د اکتوبر په 15مه د ترکیه په استنبول ښار کې بیا لیده کاته کوي. بلې خواته ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 19مه په ایکس باندې لیکلی چې د بشپړه او بامانی اوربند د توافق ترڅنګ پریکړه وشوه چې دواړه هیوادونه به د یو بل په ضد د عداوت هیڅ عمل نه ترسره کوي او نه به د هغه ګروپونو د بریدونو ملاتړ کیږي چې د پاکستان خلاف دي او دواړه لوري به د یو بل په امنیتي ځواکونو ولسی وګړو او تاسیساتو بریدونه نه کوي. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د اکتوبر په 19مه په خپور شوی بیان کې هم د دې خبر پخلی شوی دی او یاد وزارت ویلی وو چې د ترکیه او قطر په منځګړیتوب افغانستان او پاکستان په سمدستي اوربند موافقه کړې ده. په پیښور پوهنتون کې د جورنالیزم د سانګي استاد او شینون کې ډاکټر عرفان اشرف په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د قطر او ترکیه په منځګړیتوب د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اوربند لوازنامه د دې خبرې نشاندهي کوي چې د دواړو هیوادونو خارجه پالیسیانې کمزوري دي او دواړه هیوادونه د نورو هیوادونو محتاج دي.
ګوره دا خو ډېر خوشایند خبره ده. آخر پاکستان او د افغانستان حکومت څکم د انټرن طالبان حکومت ته دی رضا شو دي تاسو درېمګړي په سالسۍ کې د دې مسلې حل وټه کی او بیا سیس فایر وشي یا هغه ایکسټینډ کړل شي نو یو امید خدا پیدا ده چې د دې مسلې حل شته. خو دې امید سره دا حل ته هم کتن پکار دی او د صورتحال موروزی حکومت دا هم ندی هروان پکار. یو خو مسله دا ده سکلا حل قتل شي نو د وړو ملکونو ولې یلا امریکې ته ګوري یا سعودي ته یا قطر ته دا ظاهري سدې دوړو ملکونو په خارجه پالیسانو کې دوره توام نشته سدې د خپل کوشالو په سلو حل په خپل کور کې دننه ولټي نو وقتن فوقتن د نورو ملکونو ته زی او داغي احسانم کلی او داغي د سیاست خاکار کیږي.
تاکل شوی دا چې د دوه د مذاکراتو وروسته به دواړه هیوادونه د تلپاتې سولې او ثبات لپاره نوري غونډې او مذاکرات هم کوي. خو شینون کې وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د وسلوالو فعالیتونه او د سرحدونو معاملات هغه پیچلي معاملات دي چې زر د حل کېدلو نه دي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي پخوانی مشر او شینون کې ډاکټر اعجاز خټک په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
دا بیا بیا ویلی شوی دی خو بیا مکونا ملکونا خلق جگڑی کئی اس اوزان جسٹیفائی کئی کی دا چلو آگا چلو آگا بحث کے نپروزم چی پاکستان سونا پا غلط ہو یا پٹی کو افغانستان کی سغل کی جا طالبان کی آگا دوی لوی بحث دی مسئلہ شتا دیوڑلائن مسئلہ دا دی ملیٹنسی مسئلہ دا اور دی انتہا پسند نہیں مسئلہ دا دواڑو ملکونو کی دا
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په دې وروستیو کې د راولاړ شوي تاو تریخوالي په اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ډاکټر اعجاز خټک زیاته کړه
دا جګړه بنیادی روانه فوجي جګړه نه ده نه علاقائی جګړه ده او نه صرف دا ترخ مضبوطولو باندې حل کیږي دا وخت اخلي دا ډېر اوه جګړه ده دا ورو ورو کیږي خدا علی کی گی کہ دوڑا ریاستوں نہ خپل اول دن انٹرنلی پیسفل صرف دا دی افغانانو دی ملکری سینا نو دی مسئلی ہون دوڑو ملکون دا دی آغی تا مخامک سی سیاسی سٹیبلیٹی ملکونو کی راشی اغو ناغا راشی دوما آسان خبرانا دا اب ډېر وخت اخلي.
یاد دی وی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاو تریخواله او جګړه د هغې روستو پیل شوه چې د اکتوبر په 9مه پاکستان په کابل او پکتیکا کې هوایی بریدونه وکړل. تر هغې روستو بیا د اکتوبر په 11مه 12مه او د اکتوبر په 14مه او 15مه په پوله په بیلابیلو سیمو کې په ډیورنډ کرخه د پاکستانی ځواکونو او طالبانو د ځواکونو ترمنځ انخطی هم وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ جوب له هم اوړېدلې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
له دمې وړاندې تاسو اوریدل چې پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت په ډسبندۍ اصلاح شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه نن هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په دې دروازه د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي هلې ځلې په ټپه ولاړې دي او پیاده خلک هم په تګ راتګ نشي کولی. بل پلو افغانستان ته مال وړونکي ګاډي هم د خیبر درې په لارې سار دي او ډرایوران یې وایي چې ډېر له مشکلاتو سره مخامخ دي او باید دوی ته افغانستان ته د اوښتو اجازه ورکړل شي. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې هلته لا هم د کسټم او پاسپورټ دفترونه تړلې پراته دي او خلاصېدو د امکان په اړه ورته هیڅ معلومات نشته. فرهاد شینواری پی رپورټ لري.
د پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو باندې د نښتو له وجې تورخم دروازه د اکتوبر 12 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې دروازه دوه اړخیز تجارت ځنډېدلی او د پیاده خلکو پر مخ هم بنده ده. د تورخم دروازې تړل کېدو له وجې د پېښور او تورخم ترمنځ ځای په ځای افغانستان ته مال وړونکي ګاډي ودرول شوي او د دې ډرایورانو مشال ریډیو ته وویل چې دوی سخت کړاو سره مخ دي.
نوم یې بصیر ده. چیک بورډ مې را بار کړی. دلته ډېر مشکلات سره مونږ مخامخ یو. زموږ له دواړو حکومتونو دا خواهش ده چې مونږ ته باید لار خلاص که مونږ په خیر خپل وطن ته لاړ شو. تقریبا د ورځې دلته مونږ مصرف کیږي زر یو نیم زر روپۍ مصرف کیږي یو نفر او مشکلات مونږ زیات دي. دلته
مونږ خو جنم اسماعیل ده. لاره بنده خرچه خو فعلا زیات رانه کیږي خو مونږ دا غواړو چې خپل وطن ته په خوشحالۍ سره ورسېږو. مالونه په خوشحالۍ خلاص کړو بیرته په خوشحالۍ خپل مالونه رابر کړو.
مې فیض الله ده. چیک بورډ مې رابر کړی ده او روانې مقابل ته. دا شپږ ورځې وشوې چې ګیټ بند لکه په نورو بارډرو باندې جنگ ده او دلته تر اوسه فعل هل هیڅ نشته ده او ګیټ بند کړی ده. مونږ ټول ډریوران له ډېر مشکل سره مخامخ یو. لکه د اوبو مشکل وي او داس وي یو شی سہولت نه دلته ډریورانو ته. باید مونږ له حکومت نه خواهش لرو چې ګیټ خلاص شي او مونږ لا شو خپل وطن ته. دلته غسه اشته خرچې چې ورسره وي د ګاډو هغه ټول خلاص کړل. هیڅ د سیبل کوم لار نشته. دوی چې دوی لګل د ترکاری راوړي مو ولاړګي پسې زی ولاړګي ته زی پسې بیرته راځي. هیڅ د سی سہولت ډریور د پاره نشته. ده
د اکتوبر په 11مه نیټه شپې مهال د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو امنیتي ځواکونو ترمنځ په لږ تر لږه 500 سرحدي پولو باندې سختې نښتې شوي او یو بل ته درنه مرګ ژوب لاړولې. په تورخم کې د پاکستان د کسټم یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې هلته دواړو خواو ته لا هم د کسټم او امیګریشن دفترونه تړلي پراته دي او د خلاصېدو په حق لې کوم پرمختګ نه دی شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري.
طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د جنوبي وزیرستان چارواکو ویلي چې په دې ضلع کې به د درې ورځو لپاره کرفیو وي. دا کرفیو د اکتوبر پر 18 لګول شوي، او ویل کېږي چې تر 20 پورې به دوام لري. چارواکو ویلي چې کرفیو یې د پوست قافلو د امنیت په خاطر لګولې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي دي چې د کرفیو له وجې ورته ګرانه ده. اشتیاق مسید پر رپورټ لري.
د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه له طرفه د اکتوبر په 18 جاری کړي شوي یوه نوټیفیکیشن کې ویلي شوي دي چې په ضلع کې د درې ورځې د پوره ګرځ بندیز لګولای شوی دی. د سویلي وزیرستان پر ضلع ډیپټي کمیشنر عصمت الله وزیر له طرفه جاری کړي شوي نوټیفیکیشن کې ویلي شوي دي چې نن د اکتوبر 18 نه تر اکتوبر 20 پوره د سهار 6 بجې نه تر ماښام 9 بجې پورې د ضلع شروانګي آسمون منځه سپین جماعت تور وام او تیارزا سیمو کښې به ګرځ بندیز وي. په نوټیفیکیشن کښې ویلي شوي دي چې ګرځ بندیز په ضلع کښې د پوز ګاډیو تګ روتګ د پوره لګولای شوی دی. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع سراروغه سیمې یو مشر اساق ماسید د ګرځ بندیز په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
آئین او قانون یو کے سنتا ہے جے اپا وزیرستان جے لوئر وزیرستان دے پورا جدا قانون دائی دلتا ویس کا تو سوقت پہی چے جے نوٹیفیکیشن دے رکلا شوائی دائی دو 18-19 چے درے رزے تدا علاقہ بندے پا مختلف روڈینا بندے اوفر کی وی تو پتا رنگا آپ تو نورے زیلے چے دے ایسا پر خون نا کرتی نا تو شوی دو جے سیکورٹی سرا مختلف جو ہاتا تو شوی دی تیکین آتا شوی دی خونے پا علاقہ کشے کرتی نا سر کری دو میں سگنل جنے کٹ کری دی یو دے اپا وزیرستان او دے لوئر وزیرستان چکیم دنیگا خوراتو د کینو علاقادو نو یې سره دا ناروا سرکو غیر قانوني غیر ايمي نو چال چلن روان شوی دی چې دغه نه د میجا د علاقې چې کینو د سکول ورکی بچو مې هغه دا او شاتي تکلیف دی چې مو د بازارې ایریا چې کینو خلک کاروبار دی هغه ته تکلیف دی نور چې د مورونو می بیرون چې درې می هسپتال ته بیا لاس ایمرجنسي کیس وچ هغه څنګه دی فانتا پر درې می هغه ته شاتي تکلیف دی میجا مطالبه ده دو چه سیکورتی فورسز یا نور ویلی انتظامیا صدا شیل هاور وکو د نیجا خلق مشکلات سارا مخامخ پای مزید نور تکلیف و مشکلات آنه چی پایی.
دی زیلی یو بل مشر ایڈوکیت شیرپاو ماسید خبر هم وروی چه دی گرز بندیس پا وقت دی زیلی خلق دی که مشکلات سارا مخامخ کیجی.
نوټیفیکیشن شوی دی چې 18-19 تاریخ پورې توروام په کاروان منځه اسمون منځه په دې علاقې شې په روډینه باندې کرفیو وي. دا مې ویلي چې په وطن په علاقه شې ډسټرکټ پولیس افیسر موجود دی، ډی ایس پی موجود دی، ایس ایچ ګون موجود دی. نو هغه باوجود و کرفیو ته څه زور راته په ټول نس یوت سیکورټي فورس چې کوم دی هغه په وزیرستان شې پروت دی. د دغه کرفیو نه آی روز د ویس پولینا باندې امیش کاروبارینه باندې او بیمارون ته تکلیف تای هر قسم چې کوم بنیادی حقوق تی هغه ته روغلای دی. میز دغه مزمت کوي او دا غوښتنه کوي چې د دغه شینا د حکومت او سیکیورټي ادارې آی جی ایف سی دا شی چې بانکو دوی دې ته په کور دوی چې دومره پولیس دومره فوج په وزیرستان شه پروت دی د شپې د ورځې د روډ ډیوټي کوي سیکیورټي دې کوي. نو میز په خپله خوره نه مزید کرفیو مانی نه اپریشن مانی او نه قسم داسې اقدامات چې هغه د عوام د بنیادی حقوق خلاف فرضی وي. انشاءالله د هغو مخنیوی حقي هغې مزمت حقوي دا روزانه کرفیو د حضرتي نه لګوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع پولیسو یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال رادیو ته وویل چې د ګرځ بندیز په وخت د ضلع پولیسو له طرفه مقامي خلکو ته سهولت ورکول کېږي. خو د سویلي وزیرستان پر ضلع مشرونه مشال رادیو ته ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو په ضلع کښې ګرځ بندیز لګول بند نه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا اوریدونکو د اشتیاق مسید رپورٹ کې تاسو اوریدل چې د جنوبی وزیرستان چارواکو ویلي چې په دې سله کې به د درې ورځو لپاره کرفیو وي. دا کرفیو د اکتوبر په 13مه لګول شوی او تر شلمې پورې به دوام لري. بخنه غواړم ما د دینه وړاندې تاسو ته وویل چې دا کرفیو د اکتوبر په 13مه لګول شوی، خو هغه د اکتوبر په 13مه یو نوټیفیکیشن جاری شوی او پکې ویل شوی چې دا به د 13مه نه شروع کیږي. اوس یو لنډ د مخلو د غیرستو بیا راځو د یو بل رپورټ طرف ته ورسو.
د مشال رادیو په خبرونه کې
افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د باجوړو لسی جرګې د اکتوبر په 13مه د انتظامی او اړوند ادارو سره په ملاقات کې د غوښتنه کړې وه چې هغه د عسکري عملیاتو پر مهال څوک نه بې کوره کیږي او لسی خلکو ته په کې تاوان نه رسول کیږي. د سیمې سیاستوالانو مشرانو ویلي چې په سیمه کې سوه وارې عملیات شوي دي، خو سیمه له وسلوالو لا هم نه ده پاکه شوې. خو چارواکي وایي چې د سیمې امنیت لپاره عملیات اړین دي. شانواز ترکزی په رپورټ لري.
د باجوړو لسی امن جرګې غوښتل چې په عسکري عملیاتو کې دي ولسی وګړي نه ځورول کېږي. دوی غوښتلي چې د لوی ماموندو عملیاتو کې وسلوال واړه مامون ته او د واړه ماموندو عملیاتو کې وسلوال بیا چارمنګ ته واوښتل. نو داسې باید ونه شي چې ولسی وګړي ته مشکل جوړ شي او وسلوال بیا هم په سیمه کې پاتې شي. د چارمنګ اوسیدونکي عبدالله مشال ریډیو ته وایي د چارمنګ تحصیل د شاوخوا دوو کلونو هم ځینې خلک بې کوره شول.
او البته دا دوه کلي چې دي کوم چارمنګ په سیمه کې کوټکې د شریف خانه ده، نو دلته خلکو چې کوم دی د یېرې د وجې نه او یا د احتیاط د وجې نه خپل دغه خوندي خوا ته کلي چې دي هغې ته لږ بېزه شوي دي.
دغه جرګه چې د اکتوبر په 13مه د کمشتري انتظامي او هغلته د پولیسو او اړونده چارواکو سره میلاو شوي، پکې د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرل سیکرټري او د صوبایي سیملې غړی نثار باسو موجود وو.
خبر ہے دا ولې څنګه کوم ډول ډېر لوی زیان او تکلیف سره مخ دی. دا د ریاستي ادارو په اړه چې دیول په تاسو جوړ کی
نثار باز دا هم وویل دوی په دې خبره هیڅ باور نه دي چې ګوندې سیمه یې مکمل صفه شوه، ځکه هر څو میاشتې پس او یا بیا کلونه پس هغه ته دا اپریشن پونو خلک به کوره کیږي.
دا عامونه چې کومه ده دا د بدن یو تنګ راغله، دا نه چې واځي دا پیسه پرون شروع شوه، بلکې دا د بدن په کوم دي سپینګل لسکاله وو شوه. دا ولس بدلب د بدن یو تنګ راغله ده وخت وخت په کیسه کې سم واقعیت کیږي، کله هدا پی وجنی کیږي، کله چې کوم ده بم د ماتې کیږي، کله هغه شانت وسوال لري په کل ورونه وځي بیا د هغه خلاف چې کوم ده اپریشن شروع کینا نه ها دا اپریشن خو په دې وطن کې چې کوم ده دایمي امن او ثبات چې کوم ده رانه وسته نه شروع. دلته سوال دا پیدا کیږي چې د ډورن په کار خبان چې کوم ده تار پر شوه دی ولته په وجود هم کوم ځای ته نشي ویل دا خلک په کوم لار باندې دا روان دي. تاسو
خدا باجوړ کمشتره انتظامی بیا بیا چې د عسکري عملیاتو اعلامی جاری کړی دی په کلی کلی چې دوی د وسلوالو ضد هدفي عملیات کوي او غواړي چې هغه ته امنیت راشي. په 28 جولای هغه ته عملیات شروع شو چې د لوی مامون د شاوخوا یو څلوي خلک او د واړه مامون د لسونه زیات کلو خلک بې کوره شو. د عملیاتو او د سیمې د صفه ګرځولو په بنیاد د کومشتری انتظامی باجوړ د اجازه تورستو د دغه کلو خلک خپل کورونه ته واپس هم لاړ دي. شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو دا اوریدونکو ورزو است یو بل رپورت طرف ته. نن په سواد کې د استادانو اتحادی لخوا د غوره استادانو د جایزو لړکی پروګرام شو. په دې پروګرام کې هغه یو نیم سلو نزیات استادانو ته انعامونه ورکړل شو چې په 2015 کال کې یې ښه کارکردګي خبلې وه. د غونډې ګډونوالو ویلي چې د دې پروګرام مقصد د استادانو د کار ستاینه او د تعلیم معیار ښه کول دي. نیاز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات بینګوره کې د تنظیم اساتیزه پاکستان ټولنې لخوا جوړ کړی شي دستور کې د بیلابیلو سرکاري تعلیمي ادارو په سلګونو استادانو ګډون وکړو. دستور مشر میلبا د یادې ادارې صوبایي جنرال سیکرټر ډاکټر محمد عثمانو دستور ته ډاکټر عثمان ویل چې په خیبر پښتونخوا کې حکومت سرکاري تعلیمي ادارو ته هغه اسانتیاګانې نه ورکوي کومې چې د قانون مطابق وي او معیاري تعلیم ترلاسه کولو لپاره پکار دي، ځکه د دوی ټولنه د استادانو د حقونو ساتنې سره سره د معیاري تعلیم ورکولو لپاره هم هلې ځلې کوي.
نظر ساتو دا سات ایسا مسائل حوالے سره مونږ چې کوم دی پر فورم باندې کوشش کوچو هغه رنګ حق به نه داشې وي خو مونږ موجود یو په فورم باندې شوبه تعلیمي تحقیق دي د خواتینو حوالے سره زموږ پروګرام دي د ایټ ای الیکشن حوالے سره موږ سره کومې نکو تنظیم یا ساتیزه ذمہ داران چې په زوبه کې په ځلو کې موجود دي نو دا دي د پاره دي چې مونږ خو ما خبره ده چې خپل اخرت خو دي د پاره تاسو تحصیلونو کې په خپل سکولونو کې دا پروګرامونه کوي کوشش کوي چې مطالعه وکړي.
د تنظیم اساتیزه د لسوات صدر اختر علي خان رستا مشال ردوول چې دوی هر کال د ضلع سوات په بیلابیلو سرکاري تعلیمي ادارو کې سروي کوي او د هغې په بنیاد د تعلیمي ادارې د کال غوره استاد ټاکلی کېږي او ورته د حوصله افزایې په توګه انعام ورکوي.
یو داسې ټیچر چې هغه د ټولو زیات ریګولر ان پنکچوال دی، اونلي خبره پکې دا وه چې دی باقاعده راځي او خپل کلاس چې کوم دی ریګولر اخلي. دویم دا چې د هغه اینول چې کوم ریزلټس وي هغه بهتریني، او درېیمه خبره چې په سکول کې څومره سرګرمیانې دي او په هغې کې ډېر څومره اکټیو پارټیسپیشن کوي، او څلورمه د سټوډنټانو نه هم یو فیډبیک مونږ اگر سوچ استاس بخیال باندې بهترین استاد تاسو سوکته دا سلور سيزونو دي دغه بنیاد باندې مونږ دا فیصله کړی و چې دا استاد به بیسټ ټیچر دی.
د منګوري هایر سیکنډري سکول استاد پدې رحمان چې ورته د غوره استاد یادګاری شیلډ او سند ورکړ شو وایي چې د 13-15 کلونو راهیسې ماشومانو ته خوذنه کوي. دی وایي معیاري تعلیم ورکول د تعلیمي ادارو د ټولو غړو مشترکه کارکردګي وي، په یو استاد معیار پورته کول مشکل وي.
دا زموږ یو ټیم ورک دی، دا په استاد دوا یا پرنسپل پدې باندې نه کیږي. ټول استادان چې دي د خپل څنګه چې دوه او سمو په کتابونو کې نه دي چیر دا یو پیغمبري پېښه ده. کدی ته موږ هر ماشوم ته موږ د سګور جزا مخ خپل بچي دي ان شاء الله تعالی چې دا مسلې دا به زموږ حل شي. او موږ کپرس کا پرایوټ سکول خبرو کو نو واقعي چې پرایوټ سکول ته هغه وړځي چې هغه لیګل کیږي، او زه اکثر د خبرو کوم زموږ ګورنمنت سکول ته وړ راښړل کیږي نو په لیګل کې په شړل کې فرق دی. کپرس کا دا زموږ یو ټرای کا د پیرنټس دی ټیچرز دی او دا سټوډنټ په خپل دی. کدا زموږ د ګورنمنت سکول کې زموږ سر دی پیرنټس تاونو کو نه یقیني چې موږ به ښه ریزلټ وخایو موږ هوله هم جاي.
د تاثیر کبل ډیرې سرکاري سکول پرنسپل شوکت علي چې د 150 کلو راهسي استادی کوي وایي چې داسې دستورې د سرکاري سکولونو استادانو لپاره بیا بیا پکار دي، ځکه چې سرکاري سکولونو کې ډیر تکړه او پوه استادان شته خو دوی ته چې کوم ماشومان زده کړو ته ورزي د هغوی د کورنۍ ژوند معیار ډیر لاندې وي.
ډیر خو استادان پکې دي دا غو پزله کې د ماشوم تړپ دی د ماشوم د ژوند د بدلېدو خو بد قسمتی نه سرکار سکول ته چې کم ماشومان راځي تاسو ته پته ده چې هغه بالکل د معاشره داسې کسان چې داغه مور پلار مختلف ځایونو کې مزدوري کوي زمنګ ماشومان هغه چې د سکول نه لاړ شي کور ته نه ځي یا ورکشاپونو ته ځي یا ټیلر ماسټری ته ځي یا پېټرول پمپ ته ځي. نو دا به موږ زیاته کو کدا سرکاري ماشوم موږ د یو دشي ماشوم سره چې داغه سره پلنج باکس کې چکن یو پراټه یو اګي یو کنه جامع کتاب بس هر سره او په دې حالاتو کې زموږ د استادان کم ریزلټ پروډوس کوي یا د ماشومان سره کم خدمت کوي خو دا واقع چې د سلام مستحق دي.
دستور کې شریک د سوات محکمه تعلیم مرستیال مشر ایډیو فضل خالق خان ګډونګونکو ته وویل چې حکومت هم د داسې دستور ستاینه کوي او حکومت هر ممکنه کوشش کوي چې سرکاري تعلیمي ادارو معیار پورته کړي او دغه لپاره وخت په وخت تعلیمي پالیسو کې بدلون راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
په خبر های کورټ د هیواد په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په پټاباد کې د ماخام یا د دویم شفټ عدالتونو پرانستا کړی. دا د دې ګام مقصد د کورنیو شخړو د ښځو او ماشومانو د کیسونو حل کول او د مدویان لپاره سر د انصاف ورکول دي. وکیلان وایي چې د مقدمو سر فیصلې لپاره دا یو غوره ګام دی، خو د سر فیصلې پر سر زیات مهم خلکو ته انصاف ورکول دي. شبیر احمد جان پر ریپورت لري.
پیښور های کورٹ کے کارکن کے وکیلان دا چیف جسٹس دا گام ستائی خوائی چی اصل مقصد دا کیسونو زر فیصلہ کول نہ بلکہ انصاف ور کول پکار دی. زنانہ وکیل مہوش محب کا کاخیر وائی چی وکیلان لپارہم او بیا دا ججان لپارہم دروازے دو وقتا کار بل گران وی
دا اور خو سوچ تے جی کیسونا با زر ڈیسائیڈ شی او ختم بشی خو بل طرف تا دا ہم سوچ پکار دی نو یو عدالت چی کم دے گا 7:30 نہ 1:30 پورے کار کی بیا 1 آور بریک تے او بیا 2:30 نہ 5:30 پورے کار دے نو کورٹس کو بکار شروع کی خو افیشنٹلی بکار کئی ہو کنا او دا بس عمر بوج راولی نہ صرف پا عدالتونو پچے جانو باندے زکر چی او جج چی او فریش مائنڈ سارا کیس فونری ناغا بکم قسم ڈیسیشنز ور کئی بیا وکیلان چکم دے آغوی چکل کیس آرگو کئی نو آیا سہار ٹائم کی مغوی کیس ہونا تیار رہی با سہارانی کیس ہونا او بیا ایوننگ کیسز بم تیار رہی آغوی بس عمر افیکٹیو کیس تیار ہو لیشی وغب آرگو کو لیشی دام یا خبر دا زکر دا 5:30 نه پس چې هغه ځی خپل دفترونو ته او کار کوي نو ظاهري خبره ده هغې به دمم کوي او بیا نور کلاینټس ډیل کول ورسره ډبل شفټ دپاره کیسونه تیارول د وکیلانو دپاره به یو ډېر غټ بوجي.
خو بیا صبح کې د سرکاري وکیلانو او جوډیشل افسرانو صوبایي مشر سنگین خان وایي چې په وکیلانو عدالتونو به کار زیات شي خو اولس ته به ډېره ګټه په دې ورسي چې زر زر به مقدمې فیصله کیږي.
دا ډېر د عوامو په فایده کې دی او دې کې سره به څومره کیسونه چې د ډېر وخت نه د التوا شکار دی نو هغه فیصلی او اخری سر ته ورسی کنه. دې کې یو دام نه چې لکه کم دیوانی مقدمات یې غیده پر دیوانی عدالتونه او چې کم فوجداری مقدمات دي نو هغه د پر فوجداری او ری سره به چې کم ججان صاحبان دي نو هغه چې دی نو هغه بم کم ډبل شفټ ته غو کوي او کم زمونږ پروسیکیوشن افسران صاحبان دي هغه بم د مخام هم ډیوټي کوي د سهار بم کوي. خو بیا هم د عوامو د پاره چې دی نو دا عدالتونه چې دي نو د دې ډېر لوی فایده وي او کیسونه به زر تر زره سر ته ورسي.
دوی وایي په لومړي ځل ابتدا کې پیل شو د دې نه وروسته پیښور او بیا به عدالت هڅه کوي چې رسوبې نورو ضلعو ته هم دا ډول سهولتونه وغځوي. دا چهارشنبه په ورځ پیښور هایکورټ چیف جسټس میا عتیق شاه ابتدا کې د سیکنډ شفټ یا د ماښام کارکوونکي عدالتونو څنګه پرانسته کړې. په دې مراسمو کې د وینا پر مهال مشر قاضي میا عتیق شاه ویلي چې د نوي او جدید دور انصاف ورکولو نظام په لور دا یو ګام دی او د کمزورو طبقو لپاره به زر او ارزان انصاف ورکولو اساسي قانون ژمنې پوره کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کیڼې یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسئ او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ. د جنوبی وزیرستان د کوسی ضلع خلک وایي چې په سیمه کې د منشیاتو کاروبار زیات شوی دی او ځوانان په نشو روږدي. دوی زیاته کړې ده چې پولیس د منشیاتو کاروبار کوونکو خلاف سم اقدامات نه کوي، خو پولیسو بیا ویلي چې په دغه ډول کارونو کې یو شمېر تورن کسان نیول شوی دي. اشتیاق مسید له نور تفصیل سره.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي ویایي چې د سیمې ګڼ شمېر ځوانونو یې پایس او نورې نشې وختار شوي دي او د ضلع پولیس او چارواکي یې د منشیات کاروبار کوونکو په خلاف څه ګامونه نه پورته کوي. په دغه برعکس د اعظم ورسک سیمې یو اوسیدونکی ویایي
یو
خبریال نورالی وزیر خبریں ہم وروئی
سیمه ته علاج وکړو. نو حکومت ته په چار دوک چې په علاقه کې یو داسې سینټر جوړ کړو چې د نشه باندې وختنګ خلک ته هغه هڅه کول د پوره اقدامات وشي. دغه د روغتون د پوره پولیس محکمه چې مدونه نارکاټ کې څه مقامات او هغه فان وخت نو وخت دې کوی چې میزه کړو نو که څوک نشي خو هغه نیول یا دې چې کوم کاروایی د هغه نه د علاقې خلک مطمئن نه دي چې هغه انګور راځو کاش کای دی ځان وسکتا سپین تنهایی د پروتوی خلا ګل کاش کای نو پدې کې هغه قسم کاروایی هغه قسم اقدامات پولیس نه کوي که څنګه چې دوی زمونږه جوړی شي دوی ته په چار دي.
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي په سیمه کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف ګامونه او خستلې غوښتنې په باره کښې د وانا سیټي تڼې اس ایچ او عالمګیر ماسید سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
چې موږ په دې منشیات په حواله سره مختلف اف آی آر درج کړي دي. په دشې مختلف خلک موږ نیولي دي، هغه چا کې سینه انډر ټرایل دي او څوک جیل ته پکې تللي دي، څوک سزا شوي دي. لوور وزیرستان پولیس طرف میجوان ته دا پیغام ورکوي چې دې سره د منشیات فروش یا داسې د علاقې ناسور چې هغه د علاقې په دې لیول باندې حالات خرابوي، د میز نوی نسل د دې شي یادي جوړوي، د فورن پولیس ته رپورټ کوي. لوور وزیرستان پولیسو په دې باندې بر وخت
په سویلي وزیرستان لوور ضلع کښې د منشیات کاروبار زیاتېدلې په باره کښې د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر ویایي
دغه منشیات زیات شوي هدي، نشه یي زیات شوي دي او د نشې کاروبار هم زیات شوی دی. موږ تیرا تیرا کوښښ ته چې یو ریهب سینټر جوړ کړي د نشه یو د پوره پرپوزل تیار دی، هر څه تیار دي، هغه سایټ هم کتلی دی ورته. نو امید شل لرم نو انشاءالله دغه د نشه یي د پوره دغه سینټر جوړوي.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه وکړه چې په ضلع کښې د منشیات کاروبار کوونکي په خلاف د زرګ بیړواندي اقدامات وکړي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل 2 لاکھ نه زیات سبسکرائبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
شاعر، لیکوال، ادیب، ډرامه نگار سید خالق داد امید وفات شوی دی. هغه د اکتوبر په 13 د ملکنډ سلی د پلی په بازدره کلي کې خاورتا اوسپارل شو. نوموړی د نثر افسانې لیکلو نه علاوه یو شمېر کتابونه هم لیکلي دي. د مشال ریډیو خبریالې اسما ګل دغه په اړه د رپورټ جوړ کړی، راسئ چې ورته غوږ شو.
شاعر، ادیب، د ټلویزیون، ریډیو او سټیج فنکار سید خالق داد امید د اتاتیا کلونو عمر کې د اکتوبر په 13 د اوږدې ناروغۍ له امله سا ورکړی. نوموړی په 1946 کال کې په ملکنډ سیمه کې زیږېدلی او په 1953 کال کې لسم جماعت پاس کړی. وروسته یې په کال 1963 کې له پېښور پوهنتون نه په پرایویټ توګه په پښتو ادب کې د 14 ډیګري واغسته. ولی د صداکارۍ سفر یې په 1968 کې له ریډیو پاکستان نه پیل کړی. د سید خالق داد امید په وفات د شعر او ادب سره تعلق لرونکو د ژور غم او خفقان څرګندونه کړې او دای د شعر او ادب لپاره نثر کېدونکي تاوان ګرځولی. د ارواښاد خالق داد امید د وفات په اړه لیکوال ډاکټر همایون هما مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې سید خالق داد امید که یو اړخته اصلاحي لیکل کول، نو بل اړخته د مزاحیه شاعرۍ په ذریعه هم لوړ مقام لرو او دا چې د هر عمر خلکو لپاره یې لیکل کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې په ادبي نړۍ کې به د سید خالق داد امید خدمات تل یاد ساتلی شي.
ګڼ اړخیزه شخصیت په دې مانو کې چې هغه به یو وخت د ریډیو صداکار، ټی وی اداکار، لیکوال، ډرامه نگار، او د پښتو په ابتدایي فلمونو کې هم هغه کار کړو. نو دغه په تک باندې رښتیا خبره دا ده چې پښتو ادب ډېر لوی زیان ورسېده، او زه یو ذاتی زیان هم منم، ځکه چې هغه زما د شپېتو کالو دوستو او زما په ډېرو ګڼو ډرامو کې کار کړو چې د خالد داد امید غونې د خلکو په وفات باندې قام تم نقصان ورسی، ادب تم نقصان ورسی، فن تم نقصان ورسی.
د سید خالق داد امید تمړنی په اړه شاعری کلسم زیب مشال ریډیو ته د خفغان ښکار کولو په وخت اول چې نوموړی د حساس طبیعت مالک او د غرنګي په لیک کې هم په نظر راځي. کلسم زیب زیاته کړه چې سید خالق داد امید ټول عمر د قلم د لارې مبارزه کې تیر کړ او تر اخره خپل قلم د حق لیکلو لپاره په کار راوسته. نوموړی زیاته کړه چې خالق داد امید په خپل مهنت او دی فن سره د شوق لوجنوم پیدا کړی.
شخصیت دا سی زبانی وینا عجیب غوندی چې هر اغاړف انسان نشي را مخکې ته کولی کنه. چمتو لگا دا خپل عمر په دې سره کې هم هغه ډیر زیات تکړه. ما یو سو پروګرامونو کې بیا خیر کې لیدلې و، ډیر وګدا ناست هم کړی و، خبرې هم کړې و. نو ډیر شفیق انسانو، داسې انسانان ډیر کم یي، او د داسې خلکو تلل چې میدان خالی پاتې کیږي نو هغه ډیر غټ نقصان یي. نو چې بیا داسې خلک زی چې هغه ولس پوهه کوي، د ولس د پوهې لپاره په کار راځي.
لیکوال او شاعر نورالبشر نوید بیا مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل، که څه هم سید خالق داد امید له دې دنیا سترګې پټې کړې، ولې هغه به تل د خپل ادبي خدماتو له کبله یاد ساتلی شي. نوموړي زیاته کړه چې د اداکارۍ او صداکارۍ په شعبه کې هم خالق داد امید ځانګړې پیژندګلو لرله، او هر کردار یې په سټیج، راډیو او ټلویزیون کې د زړه نه لوبولې.
خالق داد امید صاحب هم دا ریډیو نه خپل فنی سفر آغاز کړی دی. ډرام لیکونکي په حیثیت باندې، د شاعر په حیثیت باندې، بیا د اداکار په حیثیت باندې، په هغه تسلسل کې بیا هغه سټیج هم کړی دی، هغه بیا ټلویزیون کې خو بیا ډېر لوی لوی سیریز هغه کړی دی، په خپل په هغه سیریزونو کې کار هم کړی دی. خالق داد امید صاحب یو ځانګړی شخصیت په دې وجه ښکاري چې هغه په خپل ډرامه لیکل هم نه، بیا په هغه کې په خپل کار هم کړی دی. بیا د طنز و مزاح هغه خپل یو اندازو سادهوالی پکې، په هغه سادهوالی کې هغه د کلیوال رنګ مو. نو دا شخصیت داسې دی چې لکه هغه زمونږ بانی رایټرز کې راځي، نن هغه په مونږ کې نشته. د هغه کردار او د هغه فلي سفر به دا د پښتو ادب یو لویه سرمایه ده.
بل اړخته د پاکستان ټلویزیون پېښور سنټر پخوانی جنرل مینیجر عبدالقیوم هوتی بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې خالق داد امید د لیک، اداکاری او صداکاری کې خپل مثال په خپل دی، او د تلو سره به یې کمې په دغه شعبه کې تل حساسیږي. نوموړي زیاته کړه چې خالق داد امید په عملی ژوند کې هم یو بهترین انسان و.
د ارواحات سید خالق داد امید سے په حوالہ دا مرو ما چې په 1972 کې د سر زما سلام دعا شروع شو، او په ریډیو پاکستان کې چونکی دی به ریډیو پاکستان لپاره لیکلم کول، او ما به پکې پرفارمنس کول، نو هغه حساب سره نور زموږ سلام دعا چې زیات شو هغه ډېر خوبیانې وې. د دین علاوه د دې یعنی دوه درې پروګرامونه داسې و وخت سره د بلیک اینڈ وایټ دور کې په ټول پورا جنجالی، بیا رستو روغ لیونی، جرس، د ماشومان پروگرام، ستوری، دا ډیر یعنی شاهکار یو قسم. خالق داد امید به بل پیدا نشي.
ارواحات سید خالق داد امید په خپل شپېتکلن ادبی سفر کې په پښتو او اردو ژبه کې لیکل کړي. د پاکستان ټلویزیون لپاره لیکلو ډرامو کې خیر خبر، کله نا کله، بخنه غواړم، زما کلے او ز خبریم شامل دی.
د تکل پدی دنیا کې دیو زغل زما زما کې دارن زړ ګونه بدرنګا دا دنیا چې شو په تنگا.
آسما گل، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د بلوچستان حکومت په صوبه کې شپږ ډیویژنې د بي څخه اي ایریا ته بدلي کړي او د اغه سه لویس یې په پولیسو کې سم کړی دی. د حکومت په خبره دوی دا کار په صوبه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر پورته کړی دی. خو د صوبې زیاترو سیاسي ګوندونو د دې پریکړې سره اختلاف خولې ویلي دي. په کار واچ چې د لویس په پولیسو کې د سم کولو په سیغې ته ښه تربیت او جدیده وسله ورکړل شوی وي. ایوب ترین په ریپورت لري.
د بلوچستان حکومت لخوا د صوبې په شپږو ډیویژنونو کې ځایي لویز نه یوازې په پولیس کې زم کړل شوي دي، بلکې بی ایریا یې هم ختم کړی ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو د وزارت له لورې په خپور شوي یو خبر پاڼه یا نوټیفیکیشن کې ویل شوي دي چې دا پریکړه د صوبایي حکومت د کابینې په تیره غونډه کې شوې وه. په کوم ډیویژنانو کې چې لویز په پولیس کې زم کړل شوي دي، په هغه کې کوټه، ژوب، مکران، رخشان، نصیر آباد او کلات ډیویژن شامل دي. خو د صوبې زیاتره سیاسي جماعتو د حکومت د دې پریکړې څخه مخالفت څرګند کړی دی. د پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند صوبایي صدر او د بلوچستان اسمبلی پخوانی غړي نصر الله زیری راته وویل،
لیویز فورس دا یو کمیونټی پولیسینګ فورس دی چې د انګریز له وخت 1803 سر رابرټ سندیمن داغه وخت مطابق دا فورس جوړ کړي چې دا په اصل کې د اولسونو د قبایلو څخه اخیستل کېدی او بیا به دا په هغه علاقه کې به د امن او امان ذمہ‌وار وو. او دا یو ډیر کامیاب فورس دی چې د صوبې شاوخوا 2% علاقه د دوی تر ولکې لاندې راځي. بل خوا ته چاغه سره 10% دی، خو د بجټ په لحاظ کمز ورته ګورو د پولیس بجټ د 200 زیات دی او د لویز غکم دی. زموش په دا غشتنه و زموش په دور کې مو چې لویز فورس په کار دی په جدید انداز د دوی تربیت وسی، دوی ته جدید اصلي ورکول سي. پښتونخوا نېشنل پارټي د دې په سختو ټکو غندنه کوي چې دا فیصله په کار دی زر تر زر واپس واخیستل سي او لویز فورس چې دی هغه بحال سي.
د نېشنل ډیموکراټیک ګوند صوبای صدر احمد جان وایي چې د لویز په مقابل کې د پولیسو تر کنټرول لاندې په سیمو کې جرمونه اوس هم زیات کیږي.
د حکومت دا فیصله ډېره ولس دښمنه فیصله ده. دا یواره د جغل مشرف په فوجي امریت کې د دوی صوبې لویز ختم شو. په هغه په خلاف باندې بیا ډېر لوی احتجاجي تحریکونه وچلېدل په صوبه کې او ټولو سیاسي پارټیانو ولسونو هغه فیصله مسترد کړه. بیا چې دغه بعد جمهوري حکومت راغله، هغه بیا ته لویز فورس بحال کړه. دې ته د ولس اصل کې حمایت هم اصل وي، چونکې دا له ولس جوړ یو سیکورټي فورس دی. نو لهذا پر نوي بنیادو دې ته یو ښه تربیت ورکول، دې ته جدیده وسله ورکول، دې ضروریات پوره کول، غته سپورټ ورکول، هغه مضبوطه کول، د نوي تقاضو مزرتو مطابق دوی بجای د دې دایا په پولیس کې زمک او چې کومه ایریا د پولیس په کنټرول کې دلته جرایم هم زیات شوي دي او له پولیسو څخه ډېر شکایتونه هم د ولس څخه دي. د امن امان کوم مسله یې هغه د لویس په ذریعه بهتره ممکنه کېدلی سي چې حکومت هغه ته سهولیات ورکړي، مراعات ورکړي او تربیت ورکړي او د نوي دغه ضرورتو مطابق دغه د ضروریات پوره کړي.
خو د ټولنې پرمختیا لپاره کارکوونکي نصر الله بړی سی بیا وایي چې د کورنۍ چارو د وزارت او زیاتره کمشنرانو ترڅنګ ډېری مرستیال کمشنران هم نه غواړي چې لویز دي د دوی د کنټرول څخه وایستل سي.
څنګه بلوچستان کې دا مسله بار بار راپورته کیږي، یو خواته د پولیس اکټ چې د جنرال مشرف د دور هغه د دغه وچ ټول ایریا چې دا په ایریا کې تبدیل کی او لویز چې دا په پولیس کې زم کی. بل خواته زموږ د اوم ډیپارټمنټ او زموږ صوبایي بیوروکراسي دا خواهش دی چې لویز چې دی دا باید چې جلا یو فورسي او دا د اوم ډیپارټمنټ انډر یې په کنټرول کې، دا د ډی سیانو د اوم ډیپارټمنټ او د کمشنر فورس. یو خبره بله ضروري ده چې لویز دوه قسمه دی. یو لویز هغه دی چې هغه د افاقي لویز وای، یو هغه دی چې هغه د صوبایي لویز وای. افاقي لویز چې دی دا د انګریز د زمانه دا لویز فورس جوړ شوی و، دا قبایلي فورس دی. بیسیکلی د قبایلي مشر چې بو هغه ته برټش گورنمنت بدا دغه ورکی ځینې کسان به ورکړل، دا و تنخواه به ورکولې د لویز په تور او بیا د دې ذمہواري و چې په خپل علاقې کې امن او امان وسات. او صوبایي لویز چې دی دا بیا صوبه برتی کوي او ام د فورس په تور باندې په دیوانې کار کوي. زما خیال دی چې ګوا دا د دې مین مقصد دا دی چې د پولیس خلکو ته پولیسینګ ورکړي، خلکو ته امن او امان ورکړي په علاقې کې، په صوبه کې د امن او امان ذمہواري. دا ضروری دی چې دا د پولیسینګ یو نظام دی. دا چې هر نظام د دې خوشي هغه پکار دی چې یو نظامي لیویز چونکی په دې اوس حالات کې ډېر سخت ناکام شوی دی چونکی دا قبایلی دغه دی او زموږ د صوبې داسې حالات دي دلته قبایلي مشران او د قبایلي فورس مزید کار نشي کولای دا پکار دی چې ټول د یو پولیس په حواله باندې د دې یو ډیپارټمنټ یا د دې اکاونټیبل یا د دې ته جوابدهي چې تاسو د پولیس په تور دا ستاسو ذمہاري ده دا باید چې واخلئ
په دې اړه چې کله په کوټه کې د ورځپاڼې کوټه وایس د مدیر اعلی او د نامتو خبریال سید علي شاه سره تماس ونیوي نو هغه څه داسې راته وویل
تاسو معلومه ده چې پښتون ملت پال غوندونه دي بلوچ ملت پال غوندونه دي د دې سره سم مذهبي چې کوم غوندونه دي دا ټول وقتاً فوقتاً د خپل خدشات او تحفظات اظهار کړی دي همیشه دوی لیوی سیستم په بلوچستان کې سپورټ کړی دی ولې دا تقریبا یو نیم سل کال زور چې کوم پولیسینګ دی د لیویزو دا په بلوچستان مختلف علاقو کې دی دوی دا موقف همیشه اختیار کړی دی چې لیویز چې دی هغه د دې ځای په دود دستور په هر څه باندې پوه دي او پولیس چې دی هغه نه دی پوه بلې خوا ته حکومت به دا وایي چې چونکې په لیویزو کې څه ډیسپلین نشته نظم ضبط نشته له دې وجې همیشه څوک اصله ځین پورته کوي څوک ګاډۍ ځین پورته کوي چیک پوسټ قبضه شي د دوی د خوا کاروایی نشته تیرو وختونو کې هم دا یو تجربه شوې وه خو بیرته به دا فیصله ریورس وله د دې وار د دې دپاره باقاعده یو قانون سازي وسوله هوم ډیپارټمنټ وکړه د کورنۍ چارو چې کوم وزارت دی هغه د دې سپارشات ورکړل کابینې پاس کړه بیا اسمبلی خصوصي یو اکټ پاس کړي نو دا اوس باقاعده یو قانون جوړ سلو تاسو ولیدل چې د بلوچستان چې کوم کابینه ده هغه د دې د ختمېدو باقاعده یو نوټیفیکیشن جاری کړي څه چې ډیویژنز دي په هغه کې لیویز ختم کړل نو دا به اوس را روان وخت کې معلومیږي چې د لیویزو د ختمېدو د پولیس صدراتلو د لیویزو په پولیسو کې د ځم کېدو سبات آیا بلوچستان کې امنیت صحیح کیږي که نور خرابیږي
په دې ترڅ کې مې د حکومتي جماعتو د غړو سره په وار وار د تماس نیولو هڅه وکړه چې جواب را نه کړي البته دوی ورځې وړاندې د بلوچستان د پولیسو مشر انسپکټر جنرال محمد طاهر خان په کوټه کې د خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې وویل چې د صوبې د امنیت په خاطر حکومت و دې ګام پورته کولو ته اړ شوی دی
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
دا خاموشي مې د جانان سره خبر کوي کلی ون تو دے دا ارمان سرا خبر کوي ستا تور زلف خور اور بل پمخ د اخ کو قطا لکور یزی دباران سرا خبر کوي کرشنا پاوتو بوتو گڑو وڑو پوشی کازم بولی بیا دزان سرا خبر کوي تورش پدا نرے نرے باران دے
مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلی شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. We'll be right back.
شان